د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې وکښوي 12 بجې او په دګړی کې ستاسو لپاره په پیښور کې د دوو احتجاجونو چې د نرسانو دی بل د کډوالو دی د هغه په اړه راپورونه لرو. دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو. د پښتو ژبې شاعر شفیق العالم د وفات په اړه به هم ستاسو لپاره ځانګړی راپور لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ټکیله پاله چنار زخه شاوخه 15 کال مخکې له فرقي زن شتو د ګورسو کورونی پروند احتجاج کړی دی. اروپای ټولین له افغانستان سره د شپږ د ستنه د وایو او روغتي سامانو آلات تازه مرسته کړي. په ایران کې د عدالت لخوا درې نور هزار چانو ته د مرګ سزا ورول سربیر هم د دکاندارانو او سوداګرو کاربندیز پروند په دوه ورځو کې دوام وکړ. او سم د خبرونو تفصيل ل پاره چنار زخه شاوخه 15 کال مخکې ل فرقي زن شتو به کورسو کورونی پروند احتجاج کړي. دا کورونی چې هر کال د نومبر په 14 د خپل غشتون لپاره احتجاج کوي پروند بیا د پېښور پرېس کلب په خته راټول شوی ول. پر دې موقع د کډوالو یو مشر حجي دولت خان مشرۍ ټول چې حکومت یې تر ټولو لوی غشتنه داده چې دوی دی په درنښ سره خپل کورونی تستانه کړي. د خبره د دوی اړنګ کورونو او دکانونو معاوضه دی ورکړي او د اعتماد سازي لپاره دی ګامونه پورته کوي. نو مړي زیاتوي د کډوالو د کډوالي عمر ډیر سخت تیر شو.
مونږ ته ډیر یو د داسې دردناک اوریز واشې دا مونږ ته ارپیخه شوې ده. خو هغه ول اوریز نه ده، دا اوسه پوره ما هغه اوریز ده، مونږ اوسه پوره په حال نه وي شوې.
کاتم انتظامی د کډوالو مزارچانو د ورستوي چرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پړچنان بسیار کمشنر واسیل خان خټک سمو د وړاندې مشالې ته ویلي ول حکومت چمتو دی چې ټول متاثر کورنۍ خپل سیمه ته په درنښت ځنې کړي. یاد دی چې د 2000 کال د نومبر په 14 مله پړچنان شاوخوا اتنیم سا کورنۍ د فرقي زن شتو لقبل به کورسې وي. د سیمه متاثرین هر کال په همدغه ورځ د خپل غشتن لپاره احتجاج کوي. د پاکستان فوج وايي په باجوړ کې لوسوال سرپنشت کې دوه سرتیري وژل شوی. د فوج د اماډیکو ادارې پیر په بیان کې ویلي چې د نومبر 15 14 پښپا په هلال خېلو کې د مشکوک وسوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه. بیازیتوی پنشت کې د کوهټ وسیدونکو د 13 کلن نایک تاج محمد او د ملاکن وسیدونکو د 13 کلن لاس نایک نیک امتیاز خار وو چې سو فوج د مشکوک وسوال د وچلو ادهم کړی دا. تیر کې طالبان پاکستان پروند رسنوي ته پاسته وسوي بیان کې د دې پېښې ذمہاري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې هم پروند پټان کې وسوالو شپږ کسان پولیسان وژلي ول چې هم د دې پېښې ذمہاري هم نا قانونه وسوالې ډلې تیر کې طالبان پاکستان منلې و. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي حکومت ژمن دی چې د ورکو بلوچستانو ستونزه په ترجیحي بنیادونو حل کړي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی لیکلي چې عبدالقدوس پزنجو پرون د ورکو بلوچستانو د کمیشن لمشر اختر جان منګل او نور غړو سره د لیدنې پر وخت ول د دې ستونزې په حلولو کې به کمیشن سره په پوره پرام توګم راسته کوي. د اسلام آباد های کورټ په حکم جوړ شوی کمیشن غړو د نومبر په 15 په کوټه کې د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره ولیدل او ځخه معلومات راغون کړل. پر دې موقع د کمیشن مشر سردار اختر جان منګل رسنوي تول دوی بل خلکو سره ویني او پر اساس به جوړ شوی ریپورت په اسلام آباد های کورټ کې جمع کوي. کمیشن د اسلام آباد های کورټ په حکم د روان کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی و چې تر اوسه پورې او غونډې کړې دي. بلوچستان ملتپال ګوندونه د بشری حقوقو نړیوال سازمانونه او د ورکو بلوچستانو د کورنۍ غړي ته تور پورې کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې بلوچستان لا درک کوي. حکومت او پوسټل دا تورونه رد کړي. ای پی پی د حکومت له لوري د خبرسوي بیان په حواله وایي د کمیشن غړو د بلوچستان له وزیر الله سره د ورکو بلوچستانو زکونکو د ستونزو موضوع بحث کړه. اروپای ټولین له افغانستان سره د شپږ د ستنه د وایو او روغتي سامان ولات تازه مرسته کړي. په افغانستان کې د ټولین ماموریت پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې ورځې مخکې اروپای ټولین له بیوزد افغانانو سره د 15 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی وو. تېر اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړی وای چې د اروپای ټولین 50 میلیونه یورو مرسته ترلاسه کړې ده. او رسته خبر دا چې په ایران کې د عدالت لخوا د نور مزارچانو ته د مرګ سزا ورولو سربیر هم د دکاندارانو او سوداګرو کارپندیز پرون په دوه ورځ هم دوام وکړ. د حکومت ناروې میشتي ډله هنګاو پرون ویلي چې د مړسبي مهسا امینی د شارګوټي سقس ترڅنګ د کوردستان صوبې په نور سیمو سندج کرمانشاه، مریون، بانی، مریان، بانی او بوکان کې په پراخه کچه مظاهرې شوي. د مشال ریډیو فارسي څنګې فردات د ترلاسو رپورټونو له مخې د تهران اوسپینې کارخانې کارکونکي پرون په دوم ورځ هړتال وکړ. دا د ایران د اوسپینې تولیدولو درېمه لویه کارخانه ده. په تهران کې هم د امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ تر هغې وروسته سختې نښتې شوي چې کله امنیتي ځواکونو دوکانداران له کاربندي زمانه کړل. په ایران کې د 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی د پولیسو په حراست کې تر مړ کېدو وروسته پراخې مظاهرې شوي دي. هغه د ګشتي ارشاد په نوم ځواک په دې تور ولې وای چې ناسم حجاب کړی وو. چارواکي دا کوي چې امینې د زړه حرکت درېدو له وجې مړ شوی وه. د حکومت اوسلو میش سازمان وایي په مظاهرو کې تر اوسه پورې د 40 ماشومان په ګډون لشته لږ 300 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رډي وردل چې عبدالحی کاکړ باندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اردن کو په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ او ری له پاړه چنار څخه د فرقې ځن خطو لکبلا به کورو شو کورنۍ او د خپل غختون لپاره احتجاج کړي.
اول دی مو آی ڈی پی بحالی وا لیکن هغه ځکه آو نشول.
په پېښور کې بیا نرسانو د خپل غختون لپاره احتجاج کړي.
زمونږ مطالبات دا دي چې بغیر سوچ نه ټرمینیشن کړي دي هغه دی واپس واخلي دا.
او د پښتو ژبې نابینا شاعر شفیق العالم مازوریار لدی لړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي یو څو شعرونه زمګ د خبريال په غکې.
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره زړه ملوبي جی همیشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتې میډکې لازغوي سولې څشتنه څل دی پیدا کړو ګل لخار سره.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو د نومبر په 14 یعنی پرون داسې ورځ وه چې له پاړه چیناره شاوخوا 350 کورنۍ 45 کاله شاوخوا مخکې د فرقې ځن خطو له کبله بې کوره شوې. د یادې سیمې متاثرین هر کال په همدغه ورځ د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی پرون په پېښور کې یو ځل بیا د پریس کلب ودانۍ مخې ته راټول شوي وو. د دوی تر ټولو غټه غوښتنه دا ده چې خپلو کورونو ته دې ستانه کړل شي. بلخوا چارواکي بیا وایي حکومت چمتو دی چې ټولې متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي. تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې چې د متاثرینو په نارو پیلېږي.
پاڑچنار متاثرینو یو ځل بیا په پېښور کې احتجاج کړي. دوی هر کال په 14 نومبر د خپل غوښتنو لپاره اواز پورته کوي. د احتجاج دا سلسله په همدغه ورځ له کلونو راهیسې روانه ده خو لا هم پاملرنه ورته نه ده شوې. په کورما کې 45 کاله وړاندې فرقې ځنه خطې تر پیلېدو پس له پاڑچناره تر 350 کورنۍ وستل شوی. د پاړه چنار متاثرینو یو مشر حاجی دولت خان مشال لډو توای د دوی د غختنې دي چې حکومت یې په درنه وخت د واپسې لپاره تنظیم وکړي، رنگو کورونو او دکانونو موایزه ورکړي او د اعتماد سازی لپاره دي ګامونه پورته شي.
مونږ ته ډیر یو د داسې دردناک اوریز واشې دا مونږ ته ارپیخه شوې ده. خو هغه ول اوریز نه ده، دا اوسه پوره ما اوریز ده. مونږ اوسه پوره په حال نه وي شوی ځکه مونږ ای ډی پی یو او مونږ دا ده توکو ده د بلاف سرانو نه چې مونږ ای ډی پی سی څومره دي دا خپل وطن ته واپس ورسي او دوی ته پیکج ورکي. دوی ته اوسه پوره پیکج نه دی ملاو شوی.
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیما شیاسونی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې بګي د جنگورو پر وخت وتلې خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو خبره تر ټولو مهمه بلل شوی. په احتجاج کې شامل د پاړه چنار متاثرینو یو بل مشر حاجی مرجان زازه مشال لډیو ته وای دا د حکومت ذمہواری دا چې یاد لوزنامه عملی کړي خو تر اوسه د متاثرینو بیا واپسی په خبره کې لا ناکامه سره مخ مخ ده.
چې مری ماهدی کې به اول شر داوی چې دا خلک به خپل کورونو ته با حفاظت سره د تاوان سره د خوبت دا به بسئی اغین آباد مو مطلب داده بیا دا نوری خبری کیگی روڈ رستا ہو اول دی مو آئی ڈی پی بحالی وا لیکن هغه جی کې آو نشول.
بلخوا په دغړه موږ د ضلع انتظامی تازه دریس ترلاسه نه کړو. البته سمو دا وړاندې د یاد سیمې ډیپټی کمشنر واصل خان خټک مشال لوډیو ته ویلي ول حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته په درنه وخت راولی.
نو ان شاء الله په دې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن ول ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم زنه به کور شو دي ان شاء الله غزه کې به آبادیږي.
په کورما ضلع کې د اپریل 2001 تر جون 2010 پورې نه جنگونه شوي چې بګي د 250 علاقو بنیادی ډنچا تر تبا کې دوه پس له هغه 2000 کورنۍ وتلې ول. خو چې کله د اکتوبر په 2010 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته راستنه کې دلې شروع شول. په ضلع کې د پړچنا سره یعقوبی ابراهیم زو شلوزان تنګي سنگباس بغره بلیامین بالشخیل او یوش میرسیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. تارک کورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اودن کو د خبر پختونخوا نرسانو د لیډی ریډینګ هسپتال له نرسانو سره د پیوستون لپاره فورم په پیښور کې د صوبای سملې مخته احتجاج کړی وو. دی وایي چې د هسپتال انتظامیه د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه ورکوي نو ځکه یې احتجاج کړی وو. خو د روغتون ویان د مشالې ډوته ویل چې د نرسانو جایزې غوښتنې یې منلي او د پاتې نورو په اړه ورسره خبرې روانې دي. تفصیل له پیښوره د عظمت رشا په دې راپور کې.
دا نرسانو په وینا چې دغه احتجاج د نومبر له 14 پیل کړی دی. احتجاج کې شریکی یوسرا نصیر مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج د وجې د دوی ځینې ملګري فارغه کړي او اوس دوی د خپلو ملګرو د نوکرو واپس کېدو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د لیډریډینګ هسپتال په هاسټل کې د اوسېدو لپاره تی لمیاشتې 40,000 روپۍ هم اخلي.
زموږ مطالبات دا دي چې بغیر سوچ نه ټرمینیشن کړی دي هغه دې واپس واخلي. دا هاسټل کې چې یو روم کې 40 کسان دي 40 کسان 25,000 کټینګ دي دا غټ ظلم دی. آی سی یو الارم سیسټول کټ شوی دي دا ورته نه ملاوي.
احتجاج کوونکو د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته لوی لار هم بند کړې وه. د نرسانو د احتجاج په اړه د لیډریډینګ هسپتال ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د نرسانو ټولې جایزې غوښتنې منلې دي او د نورو غوښتنو په اړه کمیټې جوړه کړې ده چې د نرسانو د اتحادی سره خبرې روانې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناروغانو په څانګه کې کارکوونکي نرسان یې له دې وجې له نوکرۍ ایستلي دي چې په احتجاج کې د ګډون لپاره د ناروغانو ژوند په خطر کې اچولی وو.
د دې چې کله دا سټرایک شروع کړو د هټال نو د دې ډېر ډیماند چې یاره زمونږ د هاسټل فیس زیاتې دي او په صحت کارت کې د الاونس مونږ ته راکوي او د آی سی یو الاونس ته راکوي. مونږ یو کمیټي جوړ کړو د دې دا ټول ډیماند مونږ یو قسم له ومنل په دې باندې ورغو شروع دی او ان شاء الله هم د دې په فیصله کې کیږي. دی اوس چې کوم دی ډیماند خپل بدل کړو اوس چې کوم ټرمینیشن شوی دي هغه تاسو واپس ورکړي نو مونږ دې ویلي تاسو مونږ ته نکل راکړي څه خبرې دي بالکل به مونږ تاسو سره ټرمینیشن مونږ واپس واخلو او آلریډي چې کوم دی ډیماند جو د الاونسونو هغه مونږ طریقه شروع کړې د سیمه مازی کړو کوم دی په حق کې به فیصله کیږي.
د احتجاج رستو د نرسانو د اتحادی مشر فضل مولا اویل چې د لیډریډینګ انتظامی لخوا ورته د مطالباتو د منلو ډاډ ورکړې شوې دي او خپل احتجاجي د نومبر د 12 زندول دي او که غوښتنې پوره نشوي نو بیا به د سره احتجاج پیلوي او د صوبې نور ضلعو ته به هم غزوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
اردن کو د پاکستان پوز وای چې پروند د نتیز وکونه وسلوال ترمنس په باجول کې نخته شوی چې پکې دوا اسکر او یو وسلوال وجل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان هم دا پیښه تایید کړي. دا به داسې حال کې دا چې همدې ډلې پرون په لکی مروت کې د شپږو پولیسانو د وجلو ذمہواري منلې وه. د باجول د نخته حال شانواز ترک زیرا کوي.
پوز دی امریکا دره د ایس یار هغه پرون نو وخت یو خبر شیر کړو یو پرسیز جاری کړو چې په باجوړ په هلال خیل وسمه په هلال خیل د باجوړ بيخي د پولیس سره سیر مسی علاقه او هغه ځکه داسې مقامي آبادی هم دې رقم نیو دی ویلي چې په هغه سیمه کې د وسلوالو ترمنځ او د پوسټ د عسکري ځواکونو چې کوم د ملیشیز ځواکونو غړو ترمنځ سمخته شو، په هغه کې دوه چې کوم د ملیشیز ځواکونو یا پوځي سرتیری دی هغه پکې وژل شي، او دغه ترڅنګ د هم ویلو چې را په دغه پیخه کې دغه نخته کې یو وسلوال هم وژل شو، او دغه نه چې کوم داسې ورسره وسلې هم وي کارتوسونه ورسره او نور داسې څه شایان چې ورسره د مقابلې لپاره کې نو هغه هم تنه برامد شي، هغه هم ته دیني ولې دي سیمه چې کوم دانو د باجوړ پر نور پرې واټاړه بالکل دغه دی ډیورنت کرخه چې کوم دی سره بالکل جوخت نږدې آباد کړی دی، او د دین وړاندې په دغه علاقو کې بیا خاص کر بیا په چارمنګ او هلال خیل او شمو د مختلف کلی دی، خو د هلال خیل چې کوم دی بخې نږدې دی، دلته مقامي آبادی نشته، دین وړاندې داسې پیخي په دغه ځایونو کې شي، زیاتره وختونه کې داسې هم و چې دلته به د انتظامیه په ویل چې دغه ځای کې کله کله دغه ډیره کټي بریدونه یا د ماټر ګولې راغورځيږي، نو هغه هم دې ویل چې دا د پورې غاړه هغه ځای نه رسیدلې ګولې دي، او په هلال خیلو کې یا پاشنګ کې چارمنګ دغه مختلف سیمو کې راغورځيږي، نو دغه تل دین وړاندې هم داسې پیښې شوې دي په چارمنګ سیمه کې، او دغه ځای اوس هم داسې دی چې هغه ځای کې لکه د سیکورټي امنیتي چې کوم هغه د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي حکومت، نو هغه هم لا دغه روان دي، او خبرات بیا هم پکې دغه پیښې پکې وخت په وخت رامنځته شوې دي.
نو په دې اړه باندې یعنی دا وسلوال چې دوی یاد کړی دي، دا دوی طالبان یادوي چا خبره کړې ده، یو وسلوال لیډلې خبره کړې ده پر دې موضوع باندې،
او د دې باندې پرونه بیا دې چې کوم دغه د اس پی آر لخوا کوم بیان جاری شو، نو هغه په خپل خبر کې ملټنس یا ټیررست لیکي معنی چې ترهګر یا اسکت پخی، نو هغه داسې ویلو، خو دغه وروسته بیا چې کوم دلته داسې وروسته خبرونه راغله، نو په هغه کې تحریک طالبان پاکستان چې کوم هغه دغه پیښې ذمہواری منلې، او هغه ویل چې د هغې وطنانو د چې کوم سرتیری دی عسکري سرتیری د هغې سره مقابله شوه، په هغه کې دغه د مرګ ژوبلې خبره مو جاری کړې.
دا د مشال ریډیو خبریال شان واسطه زده چې تاسو ته په باجوړ کې د خطو په اړه باندې معلومات درکول، تاسو ول چې دغه خطه شوه د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اردن کو د چمن او سپین بولدک لارا نن په پنځم ورځ هم تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان سوداګر د لارې خلاصې د غوښتنه کوي. د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي د لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوو، سبزیجاتو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټرونه ولاړ دي. د سوداګر په وینا کله لار زر خلاصه نشي، نو میوې او نور توکي به یې خراب شي او سخت زیانونه ورته واوړي. دغه راز یو شمیر مسافر چې ناروغان هم ورسره دي، دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پر دې لارې کلیوی خو عام خلک د تګراتګ اجازه نه لري، لبلی خو د لار د دوارخیزي سوداګری پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنز لاري د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولار دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولدک او چمن ترمنز لار ژر تر ژر خلاص نسی، نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن بولدک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د اخوا د پاکستاني ولست لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم مچان واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده، او خپله موږ د پاکستان څخه ډیر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح، او په ځوان کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم
دا محل کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوې په برخه کې د انځرو، شکرپاره، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوې د اتحادیه مسول او سوداګر اجی عبدالحد غشتنه کوي چې د پولی دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
دې خواته او ها خواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت د اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه چې درگذر سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری ورا خو یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص سی او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
زمانه مخلا دي موږ راغلي و د تخار نه وزدلته کندهار کې پساوي ماته مار لارم سره ډیر خراب و تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله وزدلته مال سره خراب دی هوټل کې ناس دي سلو رس کې چې هوټل ته پراته یو موږ ډیر په مشکلات درته مخامې خو ډیر په مشکلات ما مور سلی و دته تخار کې داغه مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیواله دلته هوټل مشکلات دی بل د خوراک مشکلات دی بیخي دا شو چې بیخي ستړي سولې.
ایمان هم وزیر محمد زری غزنی ولایت می غزنی شهر اغل هم زمو کوټ ته مزری ته حالت نوای د کار کوم مزری کار کوم د درې ورځې کې ستا بارډر ته بارډر خلک ولاړم بارډر باندې پیسې را سره نه ستوره دا دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره پټال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه ته قرار نه سم نه پیسې را سره نه غو نه دروازه خلاصيږي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل څه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13 یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زیبکړي چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیانسول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توفنګچه را باسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لاري د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پرې نقطه دروازه باندې چې د هغوندي هواد سره سستون زره غلې و تفتیر خوالی په هغه غړي ختم سو نو دوستان دي د حلې دوه لپاره هڅه روانه ده نو ان شاء الله نږدې وخت کې بستون ختم سي او دروازه به د خلکو په مخ تګراتک په مخ خلاص سي. په حاله دروازه بند ده راوساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دې د تلون کوشش نکړي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
تاسو راپور ورده چې د چمن دروازه لا هم بند ده او خلک لډي روستون سره مخ دي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اردوونکو د اسلام آباد های کورټ د معلوماتو غونډولو کمیټې د نومبر پر 15 په کوټه کې د ورکو بلوچستان د کورنۍ لغړو او د دې صوبې له وکیلانو سره لیدلې دي. د کمیټې مشري د بلوچستان نشل ګوند مشر د قومي اسمبلی غړي اختر منګل کوله. د دې لیدنو مقصد د ورکو بلوچستان په اړه معلومات غونډول وو. کمیټې بعد روان کال ته دسمبر پورې خپل رپورت اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې یو ورک بلوچ د ورور له غږه پیلي کی
نو خدا پیدا کړی دې دا خلګا یې نه کټړه چونا بچي
د ژغ د خوزدار سیمې اوسیدونکو اسرت نومې کستې چې د خپل لادر کورور غم او قضیا د اسلام آباد های کورټ له لوري جوړ کړل سوي کمیټې و غوړو ته وړاندې کوي.
ابا ګناګار مسکا کا دلتا بیري ګنا نستنی
د اسرت په ګډون سلګونو نورو لادر کبلوچانو خپلوانو خپل قضیه اوالات د بلوچ کمپاله سیاستوال اخترجان منګل په مشارکی له اسلام آباد څخه و کوټ ته راغلي کمیشن و مخته وړاندې کړي. د لادر کسانو خپلوانو سره د لیدو کتو ورسته ل رسنۍ سره په خبرو کې اخترجان منګل وویل چې دوی د اسلام آباد های کورټ په امر د رښتینی حال او بشپړ رپورت جوړولو لپاره بلوچستان ته راغلي. هغه وویل چې دوی به های کورټ ته د لادرکه بلوچانو د شمیرو ورکولو سره سره دا مشوره هم ورکوي چې په روان وخت کې څه کول پکار دي.
مونږ دا نه وایو چې دا کمیشن به هغه وکړي او دا به وکړي، خو په دې کې مونږ د فهرست سره سره د رښتیا جایزه هم اخلو. د بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکي کسان چې د لادرکه کسانو یا د هغو له سیمو سره یې تړاو لري هغه پکې شاملوو او دا به هم معلوموو چې ځینوار څوک دي. یو جامع بشپړ معلوم کړل شوی تفصیل به وړاندې کوو چې دا شوي او دا کول پکار دي.
یاد کمیشن د روان کال د اپریل په میاشت کې د بلوچ کړه ده. یاد کمیشن د روان 2023 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د بلوچستانو د کونکو په درخواست د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر مون الله هغه وخت جوړ کړ چې کله د پاکستان لبیلابیل پونتونونو څخه د بلوچستانو د کونکو د لادرکه کېدو رپورټونه ورکول سوي وو. که څه هم د لادرکه بلوچستانو د کونکو لپاره جوړ کړل سوي کمیشن په لومړی 15 میاشتو کې کومه خاص لاسته راوړنه نه درلوده، خو د اکتوبر پر 3 د اسلام آباد های کورټ همر وکړ چې اخترجان منګل ته دی د یاد کمیشن مشري ورکړل سي. اخترجان منګل شاوخوا په یوه نیمه میاشت کې په دې لړ کې وناستې رابللي چې د بیلابیلو پونتونونو مشران د قانون سکیټري او د حکومت له لورې ټاکل سوی د بشري حقوقو سکیټري د خپلې صفایي او د رپورټ وړاندې کولو په مخه خوشتل سوي. د لادرک بلوچستان د مندل لپاره په لومړي ځل د پاکستان حکومت په 2011 کال کې کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ په خوانی قاضي جوید اقبال کوي. د نوموړي په مشري کې اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل سوی رپورټ کې لیکل سوی چې کمیشن ته تر اوسه 8,403 لادرک کسانو کې د 6,214 کسانو مقدمې اواري کړي او د 2,249 کسانو څخه لاپلټنې روانې دي. د نېشنل ډیموکراټیک موومنت ګوند او د اسلام آباد های کورټ له لوري تازه جوړ کړل سوی کمیشن غړي اپراسیاب خټک ورسنوي ته په خبرو کې وویل چې د دې کمیشن ځانګړتیا به دا وي چې دوی به د هر څه پوره کولو وروسته خپل رپورټ د عدالت تر څنګ د عامو کسانو مخ ته هم وړاندې کوي.
یہ رپورٹ جو ہے وہ چھپے گی، گم نہیں ہوگی، یہ رپورٹ آپ بھی دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھے گی، جو حقیقت ہے ہم اس کو تو کم از کم
دا رپورٹ بخپریشی او رکی جبنا تاسو بے ہم گوری نڑے بے ہم گوری کم سے چرستیا جی ہاگا با دا خلگو مخی تراؤڑو نتیجہ خدای تا معلوم دا خموش با رپورٹ دا عدالت ساسو او دا خپلو حقو ملگرو چی پا پارلمان کی او یا لپارلمان دا باندی دی دا حقو مخی تشلو
اور یہ کمیشن جو ہے یہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ جلدی یہ سر کمیشن نہیں ہے کہ کئی سال اس کا وقت معلوم ہے یہ دسمبر کے شروع تک یہ اپنی رپورٹ عدالت پیش کرے گا.
له اسلام آباد څخه راغلي د کمیشن غړو ته د لادرکه بلوچستانو د مندلو لپاره کارکونکي تنظیم وایس پار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وویل چې له 2018 کال څخه د نارینه په ګډون د میرمنو د لادرکه کېدو رپورټونه هم ورکړل سوي دي. یا تنظیم د بلوچستانو د لادرکه کېدو او وژنې تورونه د پاکستان پر عسکري پوځي او استخباراتي ادارو ترڅنګ پر سی ټی ډي پولیسو هم پوري کوي. بلورتا د سی ټی ډي پولیسو د بلوچستان صوبې مشر اعتزاز ګورایا د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټ کې په یو خبري غونډه کې د دې موضوع اړوند پوښتنې ته په جواب کې ویلي چې د روان 2023 کال کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې ټول 1,600 کسان ویلي په کوم کې چې پر 1,600 کسانو باندې جرمونه ثابت سوي دي. دا غب خبره چې 1,600 کسان پر عدالتي ضمانت دي، 1,850 کسان په کې اشتهاري مجرمان ثابت کړل سوي دي او ځینې د ثبوت نشوالي له کبله خوش کړل سوي هم دي. د سپریم کورټ وکیل علي احمد کورد وویل چې سپریم کورټ دې د لادرکه کسانو په قضیو کې شکیل امنیتي او استخباراتي ادارې وپوښتي.
د یو ذمهوار وکیل په حیث له سپریم کورټ نه غوښتنه کوم چې په بلوچستان کې چې تر ننه پورې هر څه شوي په دې اړه دې له ټولو امنیتي او استخباراتي ځواکونو پوښتنه وکړي او د کمیشن له لورې چې سپریم کورټ ته کوم وړاندیز ورکړل شي هغه دې په خپل ایجنډا کې شامل کړي او ورباندې دې راپور وړاندې کړي.
د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ځواکونو باندې تر دې وړاندې هم د لادرکه کسانو په اړه تورونه د لادرکه بلوچستانو د مندلو لپاره کارکونکي تنظیم پوري کړي. د 2018 کال د فروری پر 23 په اسلام آباد کې ل رسنی سره په خبرو کې د پاکستان پوز د عامه اړیکو څنګ مشر میجر جنرال بابر افتخار ل رسنی سره په خبرو کې ویلی وو چې د ورکو کسانو مسلې حل کې دوه ته نږدې سیوی. بلورتا د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لنګو د نومبر پر 8 په خبري غونډه کې ویلی وو چې په لادرکه کسانو کې جنو د ریاست پر ضد د وسلو اخستلو وروسته غرونه تختلی او ځینې بیا ګاونډو هیوادونو ته تښتېدلی دي. د اسلام آباد های کورټ په حکم د اوسنی جوړ کړل سوي کمیشن مشر اخترجان منګل وای چې د لادرکو ټولو بلوچستانو معلومات په لاره غونډولو پس یاد کمیشن د روان کال د دسمبر په پیل کې های کورټ ته وړاندې کوي. یاد دیوی چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو تنظیم ل 2009 کال څخه احتجاجونه پیل کړي، ل کوټي تر کراچي او لاغه ځای تر اسلام آباد پورې پر پښو لاریون هم کړی دی. او دا وخت د کوټ پرس کلب ترڅنګ په احتجاجي کیمپ کې ناستي او ل حکومت د خپل لادرک بلوچستانو د خوشکولو غوښتنه کوي.
دا اوس مات شبنم مو خبريال چې تاسو ته د لادرک کسانو پر موضوع راپور وړاندې کوو. وخت شوه د 12 بجې. عبدالحی کاکړ د خبرو لنډي څور.
له پاره کینار زه خښه خو 15 کال مخکې له فرقي زن شتو به کورسو کورونی پروند احتجاج کړی. دا کورونی هر کال د نومبر په 14 د خپل غشتون لپاره مظاهره کوي. پروند بیا د پرېس کلب مخته ټول سی وو. پر دې موقع د کډوالي مشر حجي دولت خان مشال ډی ټول چې له حکومت یا تر ټولو لوی غشتنه ده چې دوی د پیزت سره خپل کورونی تاسټانه کې د 2009 کال د نومبر په 14 له پاره کینار 500 کورونی د فرقي زن شتو له خبره به کورسل وي. د پاکستان فوج وايي په باجور کې له سوال سره په نشته کې 23 ورځې سوي د پوزاما اړیکو ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي د نومبر 15 میاشت په سیمه پښپا په خلاف کې د مشکو سوال او متزو کنټرول د دزو تبادله وسوه چې ریکه طالبان پاکستان د دې پیښې سموري باندې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ورکو بلوچستان ستونزه په ترجیحي اساس حل کړي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی لیکلي عبدالقزیز پسنجو پرون د ورکو بلوچستان د کمیشن مشر اختر جان منګل او نور غړو سره د لیدن پر وخت ول د دې سوزي په لولو باندې کمیشن سره پورا مرسته کوي. د اروپای ټولنې له افغانستان سره شپږ ډیر ستنه د وایانو او روغتیايي سامان او آلات تازه مرسته کړې. د افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په خپل ټوټر باندې لیکلي چې برستي پرون په الوتکه کې کابل ته رسیدلی. په ایران کې د عدالت لخوا درې نورو مظاهرچیانو ته د مرګ سزا ورولو سربېره هم د دوکاندارانو او سوداګرو کار بندیز پرون په دوه ورځ دوام وکړ. د کورونا ناروې میشتې ډلې هنګاو پرون ویلي چې د مړه شوي مهسا امینی د شاربوټي سقس ترڅنګ د کردستان سوبې په نورو سیمو باندې سنندچ، کرمانشاه، مریوان او بوکان کې په پراخ کچه مظاهرې شوي دي. د مشالې دو فارسي څنګه فرداتا د ترلاسه رپورټونو مخې د تهران د اوسپنې کارخانې کارکونکو پرون په دوه ورځو کې هړتال وکړ.
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لړیز وړاندې کوو. په دې مای کې یو شمېر موضوعات لرو. دا به ووري چې پرون په نړۍ کې د برداشت ورځ ومنځل شو. د غراز د پښتو ژبې نابینا شاعر شفیق العالم مازور یار د ژوند په اړه هم تاسو لپاره یو ځانګړی راپور لرو. نوموړی پرون وفات شو. اوس رازو د تا چې د افغانستان لپاره د روسیا استازي وايي د ماسکو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نو ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه د جوړ کړي. زمیر کابلوف ویل روسیا د طالبانو له دې ادعا سره موافقه نه ده چې دوی حکومت پراخ بنسټ دی. د ماسکو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 44 هیوادونو استازو برخه واخیسته. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي د سیمه له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښینی. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ له غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همشمول وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شمول دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسي په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییز ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربی امارات، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمنځ خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره هم شغې رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول د منی چې هم شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څنګه د حکومت رامنځته کېدای شي. پراخ پنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 شلم کال کې د دوهې د تړون برخه و. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو قربانه و. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازیو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلې دي. د بشري حقونو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت یې هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت څخه باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
احمد شبر، تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په ماسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه باندې وو، خو په دغه غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د خوست په موساخیلو ولسوالۍ کې د دوه کورنیو ترمنځ شپېته کلنه دښمنۍ د قومي مشرانو په منځ کې تو په دوستۍ بدله شوه. د افغانستان او پاکستان پښتون مېشتو سیمو کې له پیړیو راهیسې د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د ځمکو، دشتو او غرونو پر سر دښمنۍ رامنځته کیږي چې خېلو لورو ته د مرګ جوبلې لامل ګرځي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په یاد یو د دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ ژوبله وختي و. د وژل شوی کس وراره وارثه سورت خان مشال رډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته د زړه لیکومي بخنه وکړه.
دا متره و دغه مملې کان جو پنځوش کته کوله و وو سی بیا دا ټول عالمون سپنګیر کومنه میک ارث او تماب کړه میته ورسه ده ته ماب کړه بخکله یې لول پچ ان شاء الله دا کې به یو واکسانې وی ازلا بخنه متکړی.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شرزمان وای دوی د دښمنۍ په تیرو شپې توکلونو کې ډیره سختۍ تیرې کړې او ژوند د ستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په د شپې توکلو کې چې کومه لنجا د مونږ او د ترمنځ په خښې و مونږ کومه خبره زو نه لیده او په دغه کې اوس دغه د اخیری ورځ و. نو مونږ ډیر خوشحال یو، ډیره مننه د رسنۍ نه هم ډیره مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کوشرانو چې د مونږ په حق کې کوم د هڅې وکړې کوشش شونه وکړل ډیره ډیره مننه کوو.
قومي مشران وایي کچيري منځګړي او مسلحین په معاملو کې طرف ونه کی او د دواړو لورو خیرخواهي مقصد وګرځي په هڅو یې هر بدی ختمه دلای شي. یو تن سلاکون کوي حاجی زرواره کوي
کمه مشرون دا کړای شي چې صدقات سره و درګي پیسې د ماخوري صدقات سره و درګي شتونه د ماکی دا ټول کورونه ان شاء الله کیږي علماء چې ورسمرګل شي مشرون ورسمرګل شي دا خبره به ټول ان شاء الله اوس دا ته دوه مکی خې په منګالو کې ان شاء الله چې دا 50 درش او ګا 50 درش بده نور مو ته یلدي چې دا ته دوه کې خو شه باید چې موږ در افطار په کوپ دالیا.
چارواکی وای کچیر خلک په خپل کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرام وي، خو کداوی او لانجوی د حکومت وخت دی آبادی پرزای لانجو ته پرسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی ول دوی د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل فصل په لټه کې دي.
کچری کدا جوړ اوریږي هم تا جوړ اوریږي کدا روغ اوریږي نه دي مونږ فرات نه غد نقصانات دي مونږ کوشش دا چې دي خلکو څومره مشکلات یې مونږ کوشش وکړو چې حال کو وزیت زمر سور سوالې مدي پر خپل مسوک دي نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې لپیړه یو راهیسه د قومونو، خیلونو او خلکو ترمنس د زمکو، غرونو، دښتو او سرزایونو پر سر وسلوال نه ختی او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمیر خلکو د مرګ جوړلې کړاو بزایا کیدو او محتاجی و لامل گرزی.
دا مشال رادیو دا زمون خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، دیار لزرا 1530، پنځه لزرا 1550، او ول زرا 1880 کیلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
پرون د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا برداشت نړیواله ورځ ومنځل شو. د دې ورځې منځلو هدف په ټولنو کې د زغم په اړه پوهاوی خورول دي. پښتانه پوهان وایي چې د دې ورځې ارزښت د پښتنو لپاره ځکه ډېر مهم دی چې دا سیمه له تیرو پاسا څلورو لسیزو رهیسې له جګړو، شخړو او تشدد سره مخ ده، چې له کبله یې په خلکو کې زغم کم شوی دی. د دې ورځې په مناسبت شاهین بنری په خپل رپورټ کې هم دې اړخ ته کتنه کړې.
د ملګرو ملتونو د ساينس، تعلیم او کلتور د ادارې یا یونیسکو د سوري لاندې هر کال د نومبر په 14مه د زغم یا برداشت نړیواله ورځ منځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د پښتنو سیمې د بیقراری او بیکوري سره مخ دي او تشدد د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. آیا پښتانه په رښتیا تشدد ته مایل دي؟ په دغه اړه د کرک د خوشحال خان خټک پوهنتون استاد او کلتوري چارو شنون کې ډاکټر سید حنیف رسول وایي چې پښتانه د خپل تاریخ په اوږدو کې چره هم د تشدد او عدم برداشت ملګری نه دی پاتې شوی.
د دې خطې تاریخ کې کتا سو ګورې نو بودیس بو مختلف مذاهب خلک بدل تک موجود وګره. ما په خیال باندې خدای بچا خان کنټریبیوشن دادې چې هغه د پښتنو کې د لکه د مقابله یا د دې کې کوم د سیالۍ یا د کوم د ریس جذبه وا بچا خان هغه په خدمت باندې واچوله. دا لټرلس اسلام چې کوم دی چې دا پټو ولا اسلام شو دا یو او باسه د مذهب نه بل دغه کا دا پښتنو کې نو د پښتنو ډېر سیده تر حسابو پښتون ټالرنت او دا ان ټالرنس چې کوم راغلي دي دا ما په خیال یو مصنوعي یو ارتفیشل یو پلانټډ چې دا د 30-40 کال راځي خاص کر په دې کولډ وار کې چې مونږه انختیو او به دا غیر پس د دویم جنگ کې وار ان ټیرر ولا چې کوم دی پښتون پکې استعمال شو او نقصان هم پکې وکړو.
خو د دې هر څه باوجود د پښتنو په ټولنه کې تربګنی، تشدد او تنگ نظری وجود لري چې نتیجه یې د بدمنۍ د بیلابیلو پیښو په شکل کې مخې ته راځي. په پیښور کې د روحي رنځونو پوها خولا اسماعیل وایي چې په کورونو دننه د رویو او ټکو تشدد ډیر دی او ډیرې ښځې او ماشومان داسې دي چې په کورونو دننه په وړو وړو خبرو د اختلاف او جنگونو په نتیجه کې د بیلابیلو ذهنی رنځونو ښکار شوی دی. نوموړی نوروایی
زمونږ معاشره کې تاسو که نن سبا کتلې وي د یو بل برداشت کول، د یو بل رویې، د یو بل الفاظ، د یو بل سوچ برداشت کول ډېر کم شوي دي. او دغه وجه دا هم ده چې هر انسان په خپل ژوند کې او په خپل ځان کې دومره مګن دی چې هغه ته بل څوک نه ښکاري. چې معاشره کې ټالرنس نه وي نو معاشره د ذهني صحت په بربادۍ په مخ وي. بعض اوقات چې کومه دا لفظي یا چې کومه توربل ابیوز ویل کی دي نو هغه بیا چې کوم دی فزیکل ابیوز ته خبره لاړ شي نو بیا جنگ جګړه هم کیږي. د صرف داخلي جنگ جګړه نه وی بیا پکې د لاس خو جنگ جګړه هم راشي او معاشره کې دښمنی شروع شي.
کارپوهان وایي چې په برداشت او زغم ولاړې ټولنې لپاره په تعلیمي او ټولنیز ژوند کې اصلاحات ډیر ضروری دي. د تعلیمي چارو پو او سیډنکار ډاکټر سہیل خان وایي چې ټولنه هله د سولې او برداشت لور ته ځي چرته چې په تعلیمي نظام کې هر فکر ته ځای ورکړل شي او د انسانانو ترمنځ تفریق ونه شي. د نوموړي په وینا امن باید د نصاب برخه وګرځي.
انکلوسیونیسم دې ته وایو چې په دې کې به د هرې طبقې، د هر فکر، د ښځې، د سړي، د ترانسجنډر، د مازورو دی لبته سپیس ورکه مقب ورکه نو علی بدا انکلوسو کی دی بد مرغر پاکستان تعلیمی نظام چونکه انکلوسو دینا پیس ایجوکیشن چې دا په دنیا کې اولوی ترند دی. خو پیس ایجوکیشن چې دینو هغه بیخی زمونږه تعلیمی نظام کې یا په نصاب کې هیڅ قسمه سپیس نه لري. تاسو کتابونه وګورئ ناغه پسنه سل لیول او ډول باندې تشدد پاغي کې وی پاغي کې د الفاظو چنو داسي وی چې دا غینه تشدد راساسي.
دا یادونه وردا چې په کال 1993 کې د یونیسکو په خواست ملګرو ملتونو اعلان کړی وو چې د کال 1995 بعد د زغم یا برداشت د کال په توګه منځل کیږي. یونیسکو پر دغه مهال په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې زغم د نړۍ د کلتوري رنگارنګۍ د اظهار د شکلونو او د انسانانو دودونو د منلو او د هغې د ستاینې او درناوي نوم دی.
مشال اډیو ته وګورئ شاین بنری تاسو د برداشت نړیوالې ورځې په مناسبت رپورت وړاندې کوو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردونکو د خبر پختونخوا د نورو سیمو په څیر د نومبر په 13 نیټه په واڼه کې هم په زرګونه کسانو په سیمه کې د وسلولو د فعالیت پر ضد لاریون کړی وو. د سیاسي اتحاد لخوا جوړ شوي د لاریون ګډونوالو پر حکومت د خپلې عملداري د تامینولو غږ کړی وو. په شمالي او جنوبي وزستانونو کې ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې فعال دي. نو پښتنه دا ده چې د واڼه د وسلوالو تعلق له کومې ډلې نه دی. دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له خبریال د لور خان وزیر چې خپل هم د واڼه اوسیدونکي دي او تیرو شلو کلونو راهیسې هم پر دې موضوع کار کوي کړی ده. نو هغه ځواب کې وایي
طالبان په وزیرستان کې په مختلفو ډالو کې تقسیم دي. که وګوره د مسعود ایریا چې کومه جنوبي وزیرستان دی پاکه تحریک طالبان والا دي، په شمالي وزیرستان کې حافظ ګلبادر والا دي، او په وانه کې چې کوم وزیر ایریا ده په دې کې ملا نذیر ګروپ والا دي. خو په وانه کې چې کوم ملا نذیر ګروپ والا دي چې کله نذیر په یو ډرون اٹیک کې په 2013 کې د دې دنیا نه لاړو، بیا پانه وروسته چې کومه ده څلور ګروپونه جوړ شول په مختلف علاقې باندې تقسیم کړی سره، چې د برمیل علاقه چې کومه زمر سک سایډ دی دغه شول، واڼه شول، نور شول، نو دا په څلور کمانډران شول ګروپ دی په پرا یو. خو دا چې کوم ایریا ده دا په څلور کسان باندې تقسیم کړل، نو اوس یې د ټول چې دا کوم څلور ګروپونه دي دا ټول چې سره راغونډ کړي د ټول مشر ایوبی دی کنه پخوانی پوانه تب پیر عادل گیلانی چې هغه تقریبا یو لاس سوا کرنل زمکا د دې کور هم دی، یو سرکاري سکول هم پکې دی، پرایمری نور کمرې ممرې پکې دی. نو هغه ځای دوی قبضه کړ، نو په هغه ځای کې دوی اوس وخت لري کوي او د یو ځینې د خپل سرګرمۍ ساتي.
دلاور خان وزیر صاحب تاسو خبره وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په خلاف باندې د پاکستان فوج عملیات کړی دی، په سواد کې چې کوم طالبانو د خلاف هم عملیات کړی دی، د حافظ وادر خلاف هم وخت نا وخت چاپی وی، خو د ډیر وخت نه داسي معلومات نشته چې دغه طالبان چې کوم د مولا نذیر ګروپ دی دغه خلاف ته حکومت یا د فوج په ستا باندې یا د ملیشا یا د پولیسو په ستا څه کاروای کړی وی داسي ولې نه؟
بالکل، که وګورې په جنوبي وزیرستان کې چې کوم طالبان دی مولا نذیر ګروپ وړه اده حکومت حامیان یا دی حکومت اته په یو بل نامه کې امن کمیټي والا وای، لکه د پولیس نامه خاط وانه بازار چې کوم امن صورتحال وو، د وانه بازار کې په کوم د دکاندارانو نه ټیکس اخیستل شو هغه د ملا نذیر د ګروپ اسکو نو چې کله پولیس راغی یا پی ټی ایم راغی، پی ټی ایم دا واز راپورته کړ چې موږ طالبان دلته نه مانو او دلته به سرکار خپل ریټ قائم اول غواړي. نو پنه وروسته چې کومه دا د غلط خراب شو بالکل د کوم د وانه کې کوم ملا نذیر ګروپ راځي د حکومت حامیان دي او د خلاف اپریشن هم نه شه حکومت دي تاسو وایم نه. او چې کله د دوی په منځ کې یو مایده وشولا 2007 مایده ورته وای، اوس هم دی آیا دا وی چې 2007 باندې به عمل وکړو په وړه بازار کې به دوی دا حالات سنبال کو. نو هغه مایده نه ورستو دوی په سرکار باندې حمله نه دي کړی او سرکار د دوی خلاف څه کاروایی نه دا کړی.
سوال دا دی چې دغه مولا نذیر ګروپ چې کوم وسلوال دي کمانډران دي دا هم شکارا او جوت ګرځي په بازار کې کنه بس یو ډډی چوي دي او پټوزی راننوزی؟
نه نه، دا بالکل مشکارا ګرځي چې د دوی ځای د کم کیمپ دی اهم شکارا دی او د سکیورټی فورس چې کم غټه کیلا ده وانه وانه سکاوټس کیمپ هغه نه صرف 2 کیلومتر کې آباد دی. په لوئر وزیرستان کې چې کم خارونه دی لکه وانه بازار شو، اعظم ورسک شو، شالام شو، توی خوله زرمیله نه شو، انګوره ده شو، شکای شو، دا چې کم علاقې دی ایریا دی په دا کې په ښکارا ګرځي را ګرځي څه داسې کیسه نشته چې کم د سکیورټی فورسز امنیتی والے ځواکونو چې پوسټونه دي کېټونه دي په دا باندې هم چې راځي د عام خلکو سره کېنی په بازار کې پورټونو باندې عام خلکو سره ټوډي موټي خوري عام خلک راځي دوی راځي هغه مسله راځي نو څه داسې خبره نشته چې دوی پټ ګرځي یا د چانه پټ کی.
نو دې کې بیا د لور خان وزیر صاحب دوی په 2005 کال کې دا موعده کړې دا ولاغه ورسته دوی بل خلکو ذاته سواسي چې ټکسونه به مخسر لخلکو سره وسناسي پاستیم کوي. نن یعنی په 2022 کال کې بیا د دې ضرورت ولې پیښ شو چې په زرګونو کسان د دې په ضد باندې بازار ته راوځي؟
او که وګوره او خلکو اصل کې لکه په وانه کې د ډېر وخت نه د توري شیشې والا ګاډي ډېر زیات شوي دي، هغه نه ټارګټ کلین کیږي. نو اوس عام خلک دا وایي چې دا خو نان سټیټ خلک دي او دا چې کومه دا سرکاري نه دي، دا به د خلکو سره به د دوی راویا څنګه وي، دا به انصاف څنګه کوي؟ نو اوس خو خلک ته یو آواز ملاو شو د پی ټی ایم په لارا باندې، لکه پی ټی ایم چې دا آواز راپورته کړ نو هغه اوس دا نه مانی. نو دا وایي چې په دې ته په نان سټیټ خلکو باندې امن امان راوال کاروبار نوی خراب، نو خلکو ته مطالبه ده چې دلته پولیس راشي او پولیس بیا خلکو ته به انصاف ورکړي، خلکو ته انصاف ملاو شي، عدالت راشي او عدالت موجود وي، دا هغه پرانا کې به خلک ژوند تیروي.
اخیری پښتنه د لور خان وزیر صاحب کوم چې دغه په زرګو نو کسان بازار کې راوتل د طالبانو ضد په سیمه کې د امن د پاره، د دې لاغه ورسته څه اثر لیدل شوی دی؟ یعنی حکومت یا څه اقدام کړی یا خپل طالبان چې دی هغه ډډی تشوي یو طرف تشوي؟
بالکل ډیر زیات اثر دی په دغه په ټوله دنیا کې دا आवाज خو شو دلته په پاکستان کې لکه دا خبره کېدله چې دینه مخ کې دوی دا فیصله کړی او چې دوی به راځي دلته په امن حالات سمبلای او چې کله دا بزرګونو خلک راووتل نو پانه ورسته دا حکومت هم دا کیسه پر خودله چې دوی سره به امن مذاکرات کوي او د وړو بازار امنیت په پیاده دوی ته ورکړي. نو دا خبره چې کومه ده دغه مظاهری سره ټوله په شاله اړه
مشال لري ته وګه سید او دلاور خان وزیر خبریال چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر موضوع سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوردونکو د شمالي وزیرستان د شوالو سیدونکو وایي چې د بجلی د نشټوالي لوجې ورځنۍ ژوند له کړاوونو سره مخ دی. دوی ګیله کوي چې په 40 ساعتونو کې ورته یوازې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي. هغه دا داوا اهم کوي چې د وابلا چارواکي په دفتر کې نه بلکې په نور سیمو کې وي. خو د وابلا چارواکي بیا وایي چې دوی په پیښور کې د وابلا د دفتر لارښوونو سره سم د شمالي وزیرستان خلکو ته بجلی ورکوي. په تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې هم بجلی وابډا په نمبر پرې دي چې درې یا څلور ساعته په نمبر هر سیمه ته په څلور ویشتو ساعتونو کې پرې خودل کیږي. د میرام شاو میر علی ګریډ سټیشن او چارواکي وایي چې د ټیسکو په خاور نه ورته شی ډول ورکړل کیږي چې هم دومره بجلی هر سیمه ته پرې خودل شي. د شوا اوسیدون کې ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې ټول وزیرستان کې بجلی نه مومي، خوشاوه کې خودم رانشته چې د ضرورت او به هم په پوره کړی.
پښوا کې یو غیستم کې یو غنټه یو چې کېمت پر مشوم کې یو غنټه وي او دا داسې وي چې دا کله کله ولټیج ډیر زیات کمی کنه غا ضرورت نه په پوره کیږي. په دا کې کمی زه شمسې خبره و کې یو بډر زیات لوند تلې ته وره په سپیشل غاز نه لوند تلې دي هغه شمسې نشي پوره کولای او لحاظا د امر باندې دا کوم مش دواله نه دي چې یو ته روزاند لاین دی یو پوره دی پوره ملګری مې مې طرف لاین دی د ټنډي ولا پابند شهر ډیر په سستی راو نه دو لحاظا زه د جی ایم نه د نارت وزیرستان او د جوسې سپتا مش دا خبره په شوه باندې پر پټه بلی شکړې و خو څوک مال نه پکو د خلک زیات زیات و درد د زیات تکلیف ته ورسېد.
د شوا تحصیل یو بلوسیدون کې عصمت الله وایي چې د بجلی لاینونه خراب دي، لاینمن یعنی عملا ډیوټي ته نه حاضریږي، کومه خرابي چې جوړه شي نو خپل یې سموي.
میزه بجلی مسله د ډیر وخت نه په دغلان واکه خبرې دي داس په وکل کنه مثال په 24 غنټه کې 2 غنټه بجلی وي ا داس په بجلی دوه مثال کلا کامه وي کلا سرګي وي کنه به انتها تکلیف ته مش خالته چې څومره شزینا دي کیم خالتي د کور منه پسرینه بندي بري کیم شبه تحصیل لرمن دي یو نشته حاضر کیم داس نوجوان کا سون دي بدر کا سون وتر دي یاد کوم نه فند وخري و بل داس ول سينه دي نو دا د میزه بجلی حال دی مهرباني دا وسې میزه دا مسله حل شي نشو حل دا مسله نو په دا بنده اتلین کی تاریخ ته پر میزه ته کیما کمیټي دوه لا یادو ان شاء الله د میزه خپل احتجاج ه کی او مثال صرف ته شبه نه چې څومره د وزیرستان روړ دی دا میز بلاک وي مخ میز د زلا هنګور اسامیز دا غا احتجاج وي او میز وزیر په احتجاج باندې مجبوری.
د شوه اوسیدونکو د غستونځه په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان وابډا محکمه یو چارواکي اسماعیل خان نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې یوازې شونه په ټول وزیرستان کې بجلی په نمبر په مخصوص شیډول وشل شوه او دا د پیښور ټیسکو نه ورته شیډول ورکړل کیږي. په سلور ویشتو ساعتونو کې د درې نه تر سلورو ګینټو بجلی ورکولو اجازت دی، ځکه چې دغلته د لاندې ضلعو په شان د بجلی بیلونه هم خلک نه ورکوي. نوموړي وویل چې یوازې ولسی خلکو ته نه بلکې سرکاري دفترو ته هم د سلورو نه تر شپږو ګینټو بجلی پرېدي. بل په ډیرو سیمو کې د ده په وینا لاینونه اوورلوډ یعنی بجلی زیاته مصرف کیږي، نو ځکه یې ولټیج کم وي. خو د لاینونو سمولو کار په ډیرو سیمو کې شروع دی. که څه هم خلک د بجلی د کموالي شکایتونه کړي، خو وابډا او حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان کې په ځنه ډیمونو کار روان دی چې راتلونکو څو کلونو کې سرته رسېدو سره به د بجلی د کموالي دغه ستونزه تر ډیره حده کمه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردن کو د پښتو جبې وتلې نابینا شاعر حاجی شفیق العالم زوریار د نومبر په شپاړسم یعنی پرونو د څلور شپېته کلن وبخې د پښتو جبې وتلې نابینا شاعر حاجی شفیق العالم زوریار د نومبر په شپاړسم یعنی پرونو د شپږ د څلور شپېتو کلونو په عمر کې مړ شو. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و. مزوریار پر شپاړسم نومبر په کوټه کې خاورو ته وسپارل شو چې یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو یې په جنازه کې ګډون وکړ. نوموړي درې شعري ټولګي هغه چاپ شوي او له تیرو لسو کلونو راهیسې یې بیا شاعري نه ده چاپ شوي. په دې اړه نور له کوټې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
شپس و سبا ملاقات و نسو لیار سرا زرد ملو بیجی امیشا لسر هنگار سرا گل مشکوی گوتی میده که لازغوی سولی چشتن چل دی پیدا کرو گل لخار سرا چه ده دو رخت و دولنبو و سوپدی دنیا که چوک با ایساب کدی پا ماشر لمازوریار سرا ده دیشر چشتن اجی شپی کلال مازوریار لده نری چخا ده تلپاره و کوچه دی. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و. شفیق العالم مزوریار د 1955 میلادي کال د فروری پر دویمه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمانده سیمه کې زو کړی و چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوې وه او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د مازوریار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې.
چې د دن عمل بدل به شاید چې بیا راسي دغه وجوهات دي. موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې کلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. مازوریار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روخ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولای؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نسی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی مشال ریډیو ته د مازوریار د ژوند او ادبي خدمات فاړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د د یو شمیر ادبی خدمتونه و پرتل دی چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نورمال انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکي او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروری کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی وو.
ځوان شاعر عادل اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړي په تاتمول شعر ټولګه کې ډیر سیمې ستوري خوندې کړي چې د پوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده،
ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتې دي چې هغه په آینده وختونو کې او په وسنی وخت کې هم خلک یا د ادب چړونکي ډیر کار جن اخستلای شي چې هغه د سیمیز غرنی او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دا ور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نی وي.
شپی کولالم مزوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړیو چې درې شعری ټولګي تاتمول سکاسه شونډی پاڼې زړه د کاڼی چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې نه چاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې شوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوئ.